The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او سهار مو نیک مرغه دا د وایس اف امریکا جبری جودا نن د جمعې ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې 29مه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 دلته واشنگتن ډي سي کې د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په شام کې د ولسی جګړې د تړلو په لړ کې د ملګری ملتونو تر تنظیم لاندې یو نړیواله غونډه نن په جنیوا کې کېدونکې ده. بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي لیبیا کې د داعش په ضد د احتمالي عملیاتو لپاره په بیلابیرو چارو باندې فکر کوي.
Looking at military options, a range of other options as a government that we can engage in to try and as the
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا اچ آر ډبلیو په پاکستان ژغ کړی چې د رایې د ازادۍ د ساتنې لپاره دی ګامونه واخلي. دغه اداره وایي هلته خبریالان د حکومتي امنیتي ادارو او تندرو وبسلوالو لخوا له خطرونو سره مخ دي. د قبایلي سیمې یو خبریال خپلې اندېښنې څه داسې څرګندوي: او د پاکستان په کړکیچ ځپلی بلوچستان یالت کې چارواکي وای وسلوالو د یو حکومتي چارواکي په شمول شپږ کسان د لورلای سیمې څخه تښتولې دي.
ډی پی او اغا رمضان علي وی چې دوی میل مستیات تللی وو بیرته را روانو چې نات سرګند وسلوالو د دوی ګاډي و درولا په نامعلومه لوري باندې لزان سره یوړل.
او سم د خبرونو تفصیل په شام کې مخالفه ډلې ویلې دي چې دوی نن د جمعې لروځي څخه په جنوا کې شروع کړي د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د خبرو اترو عالي شورا چې د سعودي عربستان ملاتړ ورسره دی د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د هوایي بریدونو د تړلو او محاصرې د ختمولو لپاره د دوی غوښتنو ته سم جواب نه دی ویل سوی. د شورا غړي د سعودي عربستان په سرشار ریاض کې غونډې کوي او وایي د جمعې تر ورځې پورې به هم هلته وي. په شام کې د جګړې له امله نږدې 2.5 لک کسان وژل سوي او تر 4.5 میلیون زیات خلک بې کوره دي. د امریکا صدر براک اوباما خپل د ملي امنیت سلاکارانو ته امر ورکړی چې لیبیا او نورو هیوادونو کې د اسلامي دولت د غځېدو مخه دی ونیسي. صدر ټینګار کړی چې که ضروري وي نو امریکا به په هر هیواد کې د داعش ترګرو مخه ونیسي. په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اغیز په باب د صدر براک اوباما اندېښنې د پنځشنبه په ورځ وختي د دفاع وزیر ایش کارټر یوه خبري کانفرنس کې شریکې کړې وې. ښاغلي کارټر ویلو داعش باید خپلې زړې فرمولې تکرارولو ته پرې نه ښودل سي څنګه چې عراق او شام کې پراخې سیمې ونیولې. په عین حال کې په لیبیا کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په ضد د کمپاین لپاره د امریکا پوځي قواوې هلته خپل ملګري لټوي. د سوفن په نوم یوې ډلې په خپل رپورټ کې ویلي له شام، عراق او نورو ځایونو څخه تښتېدونکي وسلوال په لیبیا کې پناه اخلي. د لیبیا سیاسي اختلاف د تیلو غټې ذخیرې او له عملدارۍ څخه پاتې سیمې د القاعده او اسلامي دولت د وسلوالو لپاره د تشویق ځایونه دي. د امریکا د مالیې وزارت د لبنان دوه کسان په تور فهرست کې اچولي او تورې لګولي چې دواړه کسان په لبنان کې میشته د حزب الله ډلې لپاره د پیسو کاروبار کاوه. د مالیه وزارت ویلي محمد نورالدین او حمدي ظاهر د نورالدین یو شرکت چې ټریډ پوینټ انټرنیشنل نومیږي د حزب الله او نور بندیز لګول سو لپاره کاروي. امریکا شاوخوا داسې 100 کسان او شرکتونه په تور فهرست کې اچولي دي چې له حزب الله سره اړیکې لري. د امریکا خلای ادارې ناسا د پنځشنبه پر ورځ فلوریدا کې د هغه و خلانوردانو په ویاړ کې د سوره جوړ کړې و چې دیرش کال وړاندې د چیلنجر نومي خلای جهاز په پیښه کې وژل سوی وو. دغه جهاز له پرواز څو شیبې ورسته وچاودې دی. دغه د سوره کې په سلهاو کسانو برخه درلوده چې پکې د وژل سوو خلانوردانو خپلوان هم شامل وو. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې زیکا وایرس د امریکا په وچه کې په چټکتیا سره خوریږي او شاید 4 میلیون خلک اغیزمن کړي. دغه وایرس په باب ویل کېږي چې د ماشومانو د زیږیدنې ته احتمالي زیان رسوي. د نړیوالې ادارې یو چارواکي ویلي دغه وایرس کال 1940 کې په یوګنډا کې پیدا شوی و خو اوس ډېر زغرده په خورېدو دی. د بشری حقوقو یو نړیوال ادارې یا ایچ آر ډبلیو ویلي پاکستان کې خبريالان او د مدني ټولنې فعالین تیر کال له ګواښونو، ځورونی او تشدد سره مخ وو. د ادارې په کلنی رپورټ کې ویل شوی چې دا ځورونی د ریاست د امنیتي ادارو او وسلوالو دواړو لخوا شوی. دغه اداره وایي پاکستان کې د رای یا فکر په ازادۍ بندیزونه دي او حکومت د وسلوال تندروانه لخوا ګواښنی د حقونو د ازادۍ په ضد کوي. او د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د لورلای په سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ کسان تښتولي. د سیمې مرستیال د پولیسو مشر ډیور ریډیو ته ویلي دا پیښه د پنجشنبه په ورځ د لورلای او سینځاوي تر منځه په لویه لار مخته شوې ده او په تښتول سوو کسانو کې د کښتو کروندې یو چارواکی حبیب الله او قبایلي مشر سردار نقیب الله هم شامل دی. امنیتي مامورین وایي د تښتونکو پلټنه شروع کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو سهرنۍ خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه واجی استل کسان چې وړاندې اوریدل. په لیبیا کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په ضد د کمپاین لپاره د امریکا په وجې کووي هلته خپل ملګري لټوي. د سوفن په نومي یوې ډلې په خپل رپورټ کې ویلي له شام، عراق او نورو ځایونو څخه تښتېدونکي وسلوال په لیبیا کې پناه اخلي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د سوفن گروپ نومي ادارې په خپل تازه رپورت کې خبرداري ورکړه چې لیبیا د ترهګرو ډلو لپاره نوې خطرناک اډه جوړې دي شي، ځکه چې لیبیا اوږد سرحد لري او په دې تګ راتګ هم آسان دي. دغلته د تیلو غټي ذخیرې دي او درېمه دا چې دغلته ډېرې علاقې د حکومت تنظیم نه بهر هم دي. رپورت زیاتوي لیبیا کې د ناقانونه وسله په اسانه د ملاویدلو او د جاري تشدد له وجې داعش او القاعده غوندې وسلوالې ډلې په دې کې ډېر خجوند کولی شي. تیر هفته د سویټزرلند په ډیوس ښار کې د اقتصادي چارو په حق له د نړیوالې غونډې په وخت د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د لانجو سره مخ ته علاقو نمونه کې د مثال لپاره شام، یوکرين او لیبیا هم ذکر وکړو، چرته چې د نااهله او رشوت خوره مشرانو له وجې تشدد ته وده ملاویږي. د امریکا د پوځي مرکز پینټاګان ویان پیټر کوک ویلی لیبیا کې داعش په خلاف د پراخ عملیاتو لپاره ممکنه ملګری لټوي.
لوکینګ ات ملټری آپشنز رینج اف اذر آپشنز اس ا گورنمنت دټ وی کین انګیج ان ټو ټرای ان اس د سچویشن
زموږ پوزي لار هم په نظر کې ده او دا سه ډېر نور لارې هم چې څنګه لیبیا کې حالات مخ ته راځي په هر لار به غور کوو. مونږ غواړو چې خپل ځان تیار وساتو او هڅه هم د دفاع وزارت لیبیا کې د داعش د زیات خطرې لپاره ځان تیار ساتل غواړي. کوک زیاته کړه چې امریکا لیبیا کې د حکومتي چارواکو د غوښتنې مطابق وړه پوزي ډله ساتل غواړي. د پیر پورس د فرانس داخله وزیر ویلی وو چې داعش عراق، شام او لیبیا کې پاسپورتونه په قبضه کې اخستی دي او د جیلی پاسپورتونو یو حقيقي کاروبار یې شروع کړی دی. دا وخت لیبیا کې د یو بل په مقابله کې ولاړ دوه حکومتونه موجود دي، یو د ترابلس په سرخار کې دی او بل په تبروک کې دی. د قذافی په خلاف راپاسېدلې پخوانی یاقیان او نورې وسلوالې ډلې د دواړو په شا ولاړ دي. د لیبیا اوسیدونکو وایي د بې انصافۍ د خاتمې، د قانون د حکمرانۍ، د ترقۍ او مضبوط قومي ادارو غونډې د هیواد خوب سلور کال پس هم یو خوب ښکاری. یو مقامی اوسیدونکو انور الراګي وای حکومت دې ولستا امن ورکړي.
موږ بنضطر نطلب المجتمع الدولي زي ما طلبناه مع الطاغيه الاول.
که حکومت زموږ د عوامو تحفظ نشي کولی نو څنګه چې مو د ظالم قذافی په خلاف د نړیوالې ټولنې مدد غوښته وو دغه سی بیا هم کولی شو. موږ بل دې مجرمانو په خلاف بیا مدد غواړو، څوک چې موږ ډېر په بدردی او بیرحمه سره وجني. د سوفن رپورت وای د خپل جغرافیایي موجودګي، پراخه علاقې، د تیلو د غټو ذخیرو او د جهادي ډلو د تاریخ لوجه لیبیا کې د حکومت ناکامي نه یوازې د شمالي افریقا او یورپ بلکې د ټولې عالمي نړۍ لپاره ډېره تباهي راوړي شي. روانه هفته په نړۍ کې منل شوې د تبروک پارلمان د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ملي یووالي د حکومت وړاندیز رد کړی دی. رپورت زیاتوي چې د نړۍ د زیاتو امیدونو باوجود دا رای خای چې دواړه ډلې د یووالي حکومت جوړولو کې خپلې ګټې نه ویني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمن اوریدونکو او تاسو سهارنی خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه اورئ. په ترکیه کې امنیتي شورا اعلان کړی چې د شامی کوردیانو ډله پی وای ډی او د هغه ملیشه چې وای پی جنومیږي په شام کې نور آینده نه لري. ترکیه خبرداری ورکړی چې دغه کوردی ډلې په ضد پوځي مداخله کولی سي. د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د ترکی قومی سلامتیا کونسل یو بیانیه جاری کړی چې وای د شام صدر بشار الاسد حکومت د شام کورد ډلې پی وای ډی ترڅنګ د دغه ډلې وسلواله ملیشا وای پی جی ته د شام مستقبل کې باید هیڅ رول ورنکړي شي. انکارا تور لګوي چې د شامی کوردانو دغه ډلې پی وای ډی او وای پی جی د ترکی کوردانو یاغي ډلې پی کی کی غزیدلې سانګې دي چې سره د ترکی ځواکونه دا مهال په جنگ دي، هم په داخلي توګه او هم عراق کې د دوی په هدفونو بمباري کوي. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د میاشت اعظم سرګند کړو چې د سیمې نه به د پی کی کی وجود ختموي. سیاسي کالم نگار سمی عدیز چې د ترکی کم حریت نومي ورسپانه سره کار کوي وای د خبرداري ته باید په سنجیدګۍ او کتل شي.
Prime Minister Davutoğlu himself has said that if Turkey sees it necessary, it will take the same precautions against the YPG in Syria that it is taking against the PKK in Iraq. So in a way Turkey has left the door open to conducting operations against the YPG.
دوی وزیر اعظم داوتوغلو هم پخپل ویلی کچری ترکی ضروری غنی نو شام کې د YPG پر ضد به هغه شان کاروایی کوي کوم چې عراق کې د PKK پر ضد روانه ده. نو کو کتل شي ترکی د YPG پر ضد عملیاتو لپاره لار خلاص پرې خیدا. مبصرین وای د ترکی سیاسي قیادت دا وخت خپل کامیابی باندې خوشاله ښکاری چې جمعي ورځ نه جنیوا کې د شام په اړه شروع کیدونکو خبرو اترو نه پی وای ډی بهر کړی. خو برسلز کې تحقیقي مرکز کارنیګی انسټیټیوټ کې کارکونکو سړنکار سینان اولجن وای د انکارا لخوا دا سخت دریز شام کې د کوردانو لخوا شوی کامیابو عکس العمل دی، په داسې حال چې روس جنگي الوتکه راغورځولو وروسته په ترکی فشار جوړ شوی دی. وای
There is certainly a degree of unease in Ankara over these attempts by the PYD to cross westwards. But after the downing of the Russian plane, Turkey has limited ability to project power deep within Syria for fear of provoking a military confrontation with Russia.
Iraqi په دې خبره سخت ناکلاری ښکاری چې PYD نوم یې ډلې غرب پلاو د غزیدو هڅه کړي. خور روس جاز را غورځول ورستو شام کې د ترکی جنگي فعالیتونه کم شوي چې نغواړي روس سره کوم فوزي جګړه کې ښکیل شي. تیر کال نومبر میاشت کې د روس جنگي الوتکه را پریوتو ورستو روس شام کې جدید میزایلي نظام نصب کړي چې د هوایی جاز وشتلو اهلیت لري. دا سې راپورونه هم دي ګني ماسکو د کورد ځواکونو سره مرسته کوي. کالم نگار ایدیس خبرداري ورکوي چې هر څه انکارا دړکی ورکوي او جنیوا خبرو اترو نه هم بهر شوي، خو پی وای ډی اوس هم مضبوط پوزیشن لري.
Military situation on the ground that's going to determine the final outcome, and as you know the PYD and the YPG are allies.
زمکه باندې فوزی صورتحال به حالات واضح کوي. YPG او PYD امریکا اتحادیان دي او جګړه لا روانه ده. کچره غرب د کوردانو مرسته نه لاس واخلي نو روس په د غزې ونیسي. د شام کورد واکونه ترکی باندې تور لګوي چې پولیس سره نږدې سیمو کې دوی باندې حمله کړي. کچری د وای پی جی ځواکونو فوزی کامیابی تر لاسه کړي په داسې حال چې ترکی د پی کی کی پر ضد کاروایی توند کړي، نو مبصرین خبرداري ورکوي چې د شام داخلي کړکیچ به د شام پلونه بهر وځي.
د واشنگتن د کډر منوریدونکو تاسو ډیوري ډیوري د بشری حقوقو یوه نړیوال ادارې یا ایچ آر ڈبلیو ویلی پاکستان کې خبري اعلان او د مدني ټولنې فعالین تیر کال لګواښونو ځورونې او تشدد سره مخ وو. د ادارې په کلنی رپورت کې ویل شوی چې دا ځورونې د ریاست د امنیتي ادارو او وسلوالو دواړو لخوا شوی. دغه اداره وای پاکستان کې د رای یا فکر په ازادي بندیزونه دي او حکومت د وسلوال تندروانو لخوا ګواښنې د حقوقو د ازادۍ په ضد کاروي. نور تفصیل عدنان بټنای لسمی راکوي.
هومن رائټس واچ دغه راپور په داسې حال خپور کړی چې د پاکستان قبایلي سیمې د اف سی آر قانون وروسته له تیرې 15 کالو راسې د تندروي په نامه یو جنگ سره مخامخ دي. جنوبي وزیرستان سیول سوسایټي اکټیویست او ډیره اسماعیل خان کچاري یو وکیل علي وزیر په خبره په قبایلي سیمو کې د بیلابیلو مشکلاتو په وجه د رائے اظهار کول بیخي د نشت برابر ده. زته وی کوي تند خپل رائے اظهار کوي نو بیخي د مرګ لیتا لاس اچول برابر ده.
یو خو انټرنیشنل چې څومره قوتونه دي د قبایلي علاقې کې موجود دي هغه ته جواب طلب یې په هر حواله سره هغه د القاعده په شکل کې دي که داعش په شکل کې دي که طالب په شکل کې دي یا نور اسلامي کومه موومنټس دي هغې په شکل کې دي څه چې هغې زد یې د هرې رایې نه شي کولی هغې نه پس بیا چې غټ قوت کوم موجود دی چې ته پرې پوهېږي چې دغو ټولو سرخیل دی هغه فوجي اسټبلشمنټ دی تا کله نشي هغه کولی چې ته هلته د ولس د قام او د خاورې حوالته کاروباري حواله سره رکاوټ وي یا تعلیمي حواله سره رکاوټ وي یا نور په عام ژوند کې رکاوټ انسان ته پیدا کیږي هغه ته بیانوي هغه ته بغیر به څه نقصان نه پرېږدي.
د خلکو رایې ته خبریالان هغه خلک دي چې اواز ورکوي خو هومن رایټس واچ خپل راپورټ کې ویلي کال 2015 پاکستانی خبریالانو لپاره انتهایی خطرناک پاتې شوی او په میډیا هاوسز بریدونو ترسره کېدو سره یو شمېر خبریالان د امنیتي سرتیرو او وسله والو لخوا د ګواښونو ښکار شوي. نصیر اعظم مسعود چې د جنوبي وزیرستان یو شخصي تلویزیون خبریال ده په خپله یو داسې د وسله والو لخوا ګواښ مشکل سره مخامخ شوی وایي صافتي هلې ځلې ځنډولې او یو نامعلوم ځای کې پناه اخیستې زیاتوي. مشکل د پیمرا یعنې پاکستان الکترانیک میډیا ریګولیشن اتارټي لخوا نیول شوي اقداماتو په وجه رامنځته شوی چرته چې د خبریالانو د متوازن رپورټینګ مخه نیول کیږي.
پیمرا لخوا کوم بندیزونه لګېدلې شوي دي یو واضح زه خپل ځان نه یادوم بلکې څومره هم خبریالان دي نو د ازادي رائے خو زن نشم ملای چې دوی په ازادي دوی خپل صحافت په هغه رنګ یو کوم صحافت کوم اصول دي کوم ایتکس دي په هغه باندې دوی پورا کار وکړي چې کوم زمونږ د انفارمیشن منیسټر د پرویز رشید سره هغه سره مو لیده کاته وشو په دې سلسله کې د دې دغه الفاظ مانه اوس هم نه دی چې دوی وایي چې ساری زب په دې سلسله کې هیلپ لیس یم.
رسول داور د شمالي وزیرستان هغه یو بل خبر یال د چې زیاتره د امنیتی ځواکونو لخوا د تشدد ښکار سوی دی وی په دیوس حالت کې صحافتي اقدار په ځای کول انتهایی مشکل کار ده. زیاتوی دوی صحافت نه بلکې ډیری کوي
کزه مړ کې دي شم زنی ولا کې دي شم زه فرېډ کې دي شم زما فیملی ته نقصان رسیدي شي نو دې وجه نه ممکنه نه وي چې تاسو ازادي سره خپل کار وکړي خپل وتا دومره بکې چې خپل اداره به دومره مطمئنه ساتي چې تاسو سلري تنخوا راولېږي او ستاسو بچو د خټې غم پوره شي. ادروایز اغه شان چې کوم بنیادی صحافت یا بنیادی رپورټینګ دغه دې اغه ډیر زیات مشکل شو د قبایلی علاقو نه
خبري اعلان چې د لکو او ویرولو سره د دوی ژوند یو لوی خطر سره مخامخ شوی په قبایلی سیمو کې در معلوماتو رسد نه کیږي په داسې حال چې په خپل په حکومتي کچه دوی ته مشکلات را مخې ته سوي. صافتي تنظیمونه څه فکر لري چې د هومن رائټ واچ د غراپور به څه فشار راوړي په دې اړوند د خبریالانو لپاره کار کوونکي ادارې ریپورټر وی داوټ بارډر همکار او د پېښور ستر خبریال اقبال خټک وایي
وزیر کیږي ژورنالستانو ته دم کامل لګي او ژورنالستان اغوا کیږي او دغه کول حالات کوم دي په دې کې ژورنالیزم ډیر ګران دی او ژورنالیست کار کول ډیر ګران دی او دا چې کوم دغه ژورنالیستانو تاسو را دي کوم نظر شریک کړی دی زه بالکل سره متفق یم. د بدقسمتۍ نه سرکاري سطح باندې هغه څه نه کیږي د کومې چې تمه او امید ژورنالیستان لرلو.
یار دی چې تیر کال نومبر میاشت کې د جنوبی وزیرستان خبریال محمد زمان په یو هدفي برید کې وژل کېدو وروسته وسلوال ګوندونه وايي میډیا دوی نظر نه خپروي او یو طرفه ریپورټینګ کوي چې لواجه د سیمایزو خبریالانو ژوند ستونزمن کړی. د سیمینا ډی رادیو خبریال عدنان بیٹا نه ای
د وایس اف امریکا د ریډیو تل واشنگټن ډی سی څخه غوښه یاسته کتر مون اوریدونکو او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي د لورلای په سیمه کې نامعلوم وسلوالو شپږ کسان تښتولي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر د ریډیو ته ویلي دا پیشه د پنځشنبه په ورځ د لورلای او سینزاوی ترمنځ په لوی لار رامنځته شوی او په تښتول سو کسانو کې د کښتو کروندې یو چارواکي او یو قبایلی مشر هم شامل دي. نور تفصیل حمید سمسور لکوټی راکوي.
چارواکی وی دغه پیشر لکوټ شار زخه د یو نیم سل کیلومتر په واټن باندې د ختیس په لور د لورلای په سیمه کې راماسته سواله. د لورلای د لیویزو زیلی افسر اغا رمضان علي وډی وریډیو ته وویل چې د لورلای او د سنځاوي ترمنځ د کنوبي په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د صوبایي حکومت د کار و کروندې د مرستیال ډایرکټر په شمول باندې شپږ تنه وتښتول سو. د لورلایي ډي پي او آغا رمضان علي پر مخ زیاته کړله چې په تښتول سوو کې یو قبایلي مشر سردار نقیب الله انعام الله او د زراعت مرستیال ډایرکټر حبیب الله هم شامل دی. ډي پي او آغا رمضان علي وایي چې دوی میلمستیا ته تللي وو بیرته را روان وو چې ناڅرګنده وسله والو د دوی ګاډۍ ودروله په نامعلومه لوري باندې له ځانه سره یوړل. د لورلایي مرستیال کمیشنر بیاوړي ریډیو ته وویل چې د دوی د راخوش کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. دوی د سنځاوي د اسیسټنټ کمیشنر په شمول د لیویزو او د پولیسو یوه ډله هم په کار اچولې ده چې دوی اوس پر مختلفو سیمو باندې پر شاوخوا پر داخلي او پر خارجي لارو باندې عملیات پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیول سوي او نه په سملاسي ډول باندې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. په تیرو وختو کې هم د لورلایي او د ژو په سیمه کې د یو شمیر سرکاري افسرانو د تښتولو پیښې مخته راغلي دي چې د زیاتره مسؤلیت وسلوالې ډلې په سر اخلي. دلته بیا په کوټه کې تېره شپه ناوخته د سریاب په سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو د یو سی چو پر ګاډۍ باندې ناڅاپه برید وکړی چې په ترس کې یو عسکر ټپي سو. د سریاب د پولیسو مشر وویل چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي ووژل سو، د دوی پیژندګلوي لا نه ده سوې. د پولیسو د یو سی چو پر ګاډۍ باندې دا برید پر داسې مهال رامنځته کړي چې تېره ورځ هم د کوټ ښار په سیټلایټ ټاون کې ناڅرګنده وسله والو د پولیسو پر موبایل ګاډۍ باندې ډزې کړې وې چې په ترس کې اوس په هغه پیښه کې د پولیسو د مرګ شمېره څلورو ته رسېدلې ده. د هغې پیښې مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی و. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
قدرمنه اوریدونکو، اوس هم ځو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې چارسده کې نهه ورځې وړاندې بچا خان پوهنتون باندې ترګر برید وروسته اوس په هغه ایالت کې پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو امنیت لا ټینګ کړل شوی دی. د پېښور پوهنتون لارې هم اوس د امنیت لپاره تړل شوی او هلته د تلونکو هر زده کوونکي او هر کس تلاشي اخیستل کیږي. سعدیه قاسم شاور باندې نور تفصیل راکوي.
د چارسده بچا خان یونیورسيټي باندې د ترګر برید کې د یویش ځوانانو نخه کېدل او بشمیره ټپیان کېدو نه پس د نورو یونیورسيټو ماحول باندې هم بد اثر پیوته دي. اوس هغه ته د تعلیمي حلو زلو او مسلو باندې بحث په ځای د یونیورسيټي چارواکي د سکیورټي پلانونو باندې بحث کوي او دا فکر کوي چې کوم ځای او چرته څومره سکیورټي ګارډز پکار دي او څومره اسلحه پکار ده، کوم ځای دیوال اوچتول دي او کوم ځای چوکي جوړول دي. نورو تعلیمي ادارو باندې برید کولو دړکو نه پس هغه د پېښور یونیورسيټي لا کالج چې چمن کې به د طالب علمانو په سیاست او قانون باندې د بحثونو اوازونه اوریدل کېدل او طالب علمان به په نظر راتلل، تیر ورځ داسې خاموش شو چې لکه غم باچا خان یونیورسيټي کې نه دلته شوی وي. په دغه کالج کې د پولیس سپایان او د یونیورسيټي خپل سکیورټي عمله چار چا پیروه او چمتو لاړه وه او ځای په ځای سوکای کېدلې او مورچې هم جوړې شوې وې. د دغه کالج پرنسپل فیاض الرحمن وایي چې دوی افسوس کوي چې هغه فنډ چې د تعلیمي سہولتونو لپاره پکار راتلی شو اوس په دغه امنیتی ګامونو باندې خرچ کیږي.
موږ خپل دا ایم دای چې دا اکیډمیکلی دا مضبوط شي، دغه لایبرری دا، دغه ملټی میډیا دا، دغه کمپیوټرز دي، او دا دي چې کله نه موږ دا آرمی پبلک سکول والا انسیڈنٹ شو اگے نہ پاس ہم ٹول فنڈز ہم سیکورٹی طرف تا ڈائیورٹ شو تک ہم چرتا ذہن کے بمدا نہیں چوں کیمرے لگو ہم بس سکرینز لگو ہم چدنو پولیس دا پارا بچو کے جوڑو ہم ٹول فنڈنگ ڈائیورٹ شو آ طرف تا.
کد پیخور یونیورسٹی کیمپس باندې د اته د پاسا نور اداري هم موجود دي، خو چارواکي وایي چې د سکیورټي ذمہواری دوی سره ده. د شپېتو زرو د پاسا طالب علمانو له علاوه په دغه کیمپس ډیر خلک زیرازي او نږدې آبادو کې اوسي، خو له بده مرغه دغه لارې هم محفوظ نه دي او څه کال وړاندې په رڼا ورځ د اسلامیه کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان هم دغه ځای کې طالبانو اغوا کړو. یو طرف ته د پیښور یونیورسيټي د 200 د پاسه پولیس او صد سلو پوری خپل سکیورټي عمله لري، خو د پیښور یونیورسيټي د وفاقي حکومت نه په یونیورسيټي کې د فرنټیر کانسټیبلری یا د اف سی دستو هم غوښتنه کړې چې کیمپس نور هم محفوظ کړي شي. د پېښور یونیورسيټي یو اعلی افسر اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې وفاقي حکومت د آرمی پبلک سکول تر هغه برید نه پس د صوبې ټولو یونیورسيټو لپاره کومې 2.5 ارب روپۍ اعلان کړي وو. هغه کې 1 ارب روپۍ صرف د پېښور یونیورسيټي دغه کیمپس لپاره اعلان شوې. خو د افسوس خبره دا ده چې د کال تیرېدو نه پس هم یونیورسيټو ته دغه اعلان شوي فنډز کې یو پیسه هم نه ده ورکړل شوې. د باچا خان یونیورسيټي برید نه پس په صوبې کې د ټولو یونیورسيټو مشرانو دغه غوښتنه ده چې حکومت دوی له اضافي فنډز ورکړي چې دوی اسلحه او کارتوس واخلي او نو سکیورټي ګارډز هم برتي کړي. د پېښور د جنکو یو یونیورسيټي مشره رضیه سلطانه وایي چې د دوی د یونیورسيټي کیمپس هم ډیر غیر محفوظ دی او دوی غواړي چې حکومت دوی ته د دې محفوظ کولو لپاره فنډ زړه زړه ورکړي.
حکومت هم دا درخواست کړې ده چې مونږ تاسو پولیس او اف سي او داسې ټایپ کنه سپورټ راکړي مونږ ته سکیورټی زمونږ دغه شي سترنګثن شي او وسره وسره مونږ دا هم دغه کو چې پچی اصلاحات دا یا ټول په پیسو باندې کیږي. نو یونیورسيټي خو خپل کوشش کوي چې خپل چې کوم مونږ ته اویلیبل سورسز دی پای کې دن مونږ کو خو مونږ د حکومت ته هم پروینشل نه فیډرل نه دوړو نه درخواست کول کړي دي چې مونږ ته دی فنډز راکي. مونږ هله لرو د حکومت وړ حکومتونو نه چې زمونږ د سلسله کې باندې مدد کوي او ډیر زر بکي.
څنګه چې د آرمی پبلک سکول خنړای پیښې نه پس د صوبې سره د ټول ملک د سکولونو تعلیمي ماحول باندې بد اغیز پرېوته و. هم دغه رنګ د باچا خان یونیورسيټي باندې تر هغه حمله نه پس د صوبې نورو یونیورسيټو کې هم تعلیمي ماحول متاثر شوی دی او الته اوس د کتاب او د قلم په ځای د ټوپک او د کارتوس اغستو خبرې کیږي او داسې ښکاري دوی د تعلیم تیاری نه د یو جنگ تیاری کوي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو اوریدونکو د خبرونو په دې برخه کې اوس وړاندې کوي یو امریکا چې زموږ خبریال داود جبر خیل په پېښور کې اوسیدونکو یو افغان خبریال او لیکوال احمد شاکر سره کړی دی.
زمانم احمد شاکر د لوګر د ولایت اصلي اوسیدونکو او ډیر موده کې چې پېښور کې یم تقریبا 20 کلونه او په دې 20 کلونو کې زه په مطبوعاتو کې او بیا په معارف کې په دې دواړو برخو کې مصروف وم. زیاتره برخه ما په مطبوعاتو کې کار کړی ده او زه مسلکی ژورنالیست نه یم، د ژورنالیزم فاکولټه ما نه دلوستي. توجه مې ډیره د ژورنالیزم خواته و، دلچسپي مې و. زما مشر ورور محمد شاکر احمدزی هغه د افغانستان په ملي رادیو تلویزیون جون کې د ویان په هیڅ هغه وظیفه سر تر سوال او سه هم ملګری په غزا کې په کار مصروف دي. نو په ما کې هم دا دلچسپي و او ما ډیر زیاته هڅه کوله دا سه کارونه تر سره کوم چې هغه ډیر موثر وي او ټولنې ته ګټه ورسوي. نو زما چې کومه توانایي او کوم استعداد و هغه تقریبا هم دا سه ځای په ځای پاتې شو. ډیر لږ چانسونه برابر شول چې زه په رادیو کې او په تلویزیون کې ژورنالیزم لپاره د مزامینو په لیکلو کې او څناڅه مصروف شولم. اوس فعلاً د استاد په صفت په یو مکتب
استاد زیاتره وخت په مطبوعاتو کې تیر کړی ده او نن سبا د معلمۍ کې.
نو زه له دوړو سره دلچسپي لرم خو نه زه مسلکي معلم یم، نه مې دارالمعلمین لوستی ده او نه مې پوهنتون لوستی ده. خو کېدای شي په پوهنتون او دارالمعلمین کې به داسې کسان وي چې زما مطالعه له هغونه زیاته وي او مخصوصا د فارسي ډکشنري فرهنګ عمید فرهنګ معین زما ډیره مطالعه وخت په دې کې تیر شوی چې زه دغه مختلف لغتونه وګورم چې عربي لغتونه دي فارسي ژبې ته راغلي له نورو ژبو نه راغلي او پښتو او فارسي څومره له یو بل سره ورتهوالی لري مشابهت لري د اردو ژبه.
لکه د کرزي راتګ نه وروسته افغانستان ته ډېرې زیاتې چینل شروع سول. همدغه شان دي که وګوري څو تلویزیوني خپرونې هغه کم کسان چې وګوري نسبتا تاسو نه تجربه هم کم ده، تعلیم هم کم ده، هلته لګیا دي کار کوي. نو آیا تاسو څه کورنۍ مشکلات دي څه وجه وسیله اړینې وظیفه مو نه اخیستله؟
زموږ په پېښور کې د اوسېدو ځای چې ډېر مناسب ځای ده او ډیره موده کیږي چې په یو کور کې زه یم 15 کاله او که چیرې زه له دې کور نه وخوځېږم نو بیا ماته ډیره سخته ده کډه بارول بل ځای کې ځای په ځای کېدل. نو مخصوصا کابل چې زه ګورم او په دې پېښور کې چې ما د ژوند شپې ورځې تیرې کړې دي اوس ماته لږ سخته ښکاري چې زه
کدر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا جبر ریډیو درې ساعته سهارنی خبرونه تاسو واوریده. د خبرونه په 200 ثانیو کې پاتره سیږي خو د پاکستان په وخت ماشام شپږ او د افغانستان په وخت پنځنی مه بجې به یواری بیا زموږ همکاران د سیمه او نړۍ په باب تازه خبرونه او رپورټونه سره ستاسو درنه خدمت ته راځي او ریدلې ما هیروي. خو اوس به په همدې سپو د مشال رادیو خبرونه او ری ترسو زم سر احمد کاکړ سره د خپل پروډوسر زاهد خټک اجازه غواړم. د شروز په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.